اکو مصطفی صدیقی وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې چې تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړی اوري چې د ننګرهار په مومندري کې پرون ځانمرګ برید شوی او 22 کسان پکې وژل شوی او لسګونه نور ټپیان دي. د ننګرهار چارواکو اندېښنه ښودلی چې ښایي د ځینو ټپیانو د وضعیت د نازکوالي په خاطر د مړو شویو کسانو شمیر زیات شي. یوناما او افغان حکومت دغه برید غندلی. نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې خبرونه. خبرونو سره ټکی د اسلامي همکارۍ د سازمان رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې فضا کې لمانځي چې د افغانستان وضعیت تغییر کړی او د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. پوره خبرونه د اسلامي همکارۍ د سازمان رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي. یوسف بن احمد الوسیمین د سه‌شنبې په ورځ په جده کې د دې سازمان له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل باید افغانستان سولې او ثبات ته ورسیږي او د دغه هیواد د ټولو لورو ترمنځ خبرې وشي. تمه کیږي چې د اسلامي همکارۍ سازمان به د افغانستان د سولې او امنیت لپاره د دینی عالمانو د نړیوال کانفرنس په سپارښتنه یو پریکړه لیک صادر کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې هرکلی کړی او ویلي دي د جدي د غونډې ګډونوالو په افغانستان کې روانه جګړه وغندله او د سولې د پروسې پر دوام ټینګار وکړ. اسلامي همکارۍ د سازمان مشر پرون په خپل بیانیه کې د افغانستان د جګړې لښکلو خو غوښتي چې د خبرو میسته کینی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سږ کال محرم په داسې فضا کې لمانځل کیږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی. د نوموړي په وینا په تیر کال کې جنگ تحمیل شوی و او اوس وخت د افغانستان د خلکو د ملي یووالي پر ضد جنگ دی. د ارک په بیان کې راغلي چې ولسمشر غنی دا څرګندونې د سه‌شنبې په ورځ د اهل تشیع د عالمانو سره په لیدنه کې کړي او هغوی ته یې ویلي چې د محرم د مراسمو لپاره لومړی درجه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان او هندستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندستان په ممبئی ښار کې پیلېږي. دا نندارتون د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې یو سیډ لخوا جوړیږي. د امریکا سفیر جان باس په دې اړه وویل
I will be joining Afghan, Indian and US business leaders and
زبا په دې نندارتون کې د مخکښو افغان سوداګرو او د افغانستان د او هند له استازو سره ګډون وکړم څو د سیمه ییزو اقتصادي اړیکو د ټینګښت لپاره چارې ولټو او افغانانو سره مرسته وکړو چې هوساینې ته ورسیږي. تمه ده د بریالیتوب د لارې په نوم د اقتصادي نندارتون د ممبئی په ښار کې د سپتمبر تر 15 دوام وکړي. د چین او روسیې ولسمشرانو موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. شي جین پینګ د سه‌شنبې په ورځ د ختیځ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره د روسیې د ولادیوستوک ښار ته ورسید. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چې د خپل چینایي سیال کوربه وویل د هوکړو په نتیجه کې د هیوادونو واردات او صادرات په نړیواله سطح زیاتیږي.
с российской и китайской сторон подтверждена заинтересованность в более
активной Да и Россия очень тает кричи русле ди по ډیرو دوه اړخیزو تجارتي راکړ ورکړ کی خپل پولي واحدونو کار وخلی. دا اقدام د وارداتو او صادراتو په معاملو کې د بانکونو په شرایطو او د نړیوالو بازارونو په خطر کې ثبات رامنځته کوي. د چین ولسمشر موویل چې پر سوداګریزو مسلو سربېره هیواد باید له روسیې سره د یو کمربند یو لارې پروژې په خاطر هم اړیکې پراخې کړي. د هند په جنوب کې د یو بس موټر د چپکیدو په پیښه کې لکتر لګه 55 کسان وژل شوي. هندي چارواکي وایي د سه‌شنبې د ورځې په دې پیښه کې همدارنګه لسګونه کسان ټپیان هم دي. د دې بس پرلی د یو عبادت ځای څخه د جکتیل خارګوټي ته ستنېدی چې بس موټر یې په یو دره کې لاندې وغورځېد. د هند صدر اعظم نریندرا مودي په خپل ټویټر ویلي چې دې پیښې خوشنۍ کړې. د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا پارلمان تورن کړی چې هڅه کوي بوداپست تهدید کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپا د پارلمان وکیلانو د هنګری په وړاندې د اقدام په اړه څېړنې پیل کړي. د هالند د حکومت یو استازي د سه شنبې په ورځ د هنګری او صدر اعظم ویکتور اوربان په اړه د یو راپور له خپرولو وروسته په استراسبورګ کې د اروپا د پارلمان غړو ته وویل. په دې راپور کې په جامع ډول په هنګری کې په رسنیو او اقلیتونو د بریدونو او قانون ماتونو په اړه بحث شوی. ښاغلی اوربان دا راپور رد کړی او ویلي دي د اروپا د پارلمان یو شمېر غړي له خپل واک څخه ناوړه ګټه اخلي. ټاکل شوی چې د اروپایي پارلمان غړي به نن چهارشنبه د هنګري پر ضد د انتظامی ګامونو په اړه پریکړه وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوردل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.org او facebook.com/azadiradio د ازادي په پښتو فیسبوک کې لوستل شي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت او افغان حکومت په ننګرهار کې پرونی خونړې حملې غندلې. د ننګرهار په مومندري کې پلارون کوونکو ځانمرګې برید شوی و.
دوه دیرش کسان شهیدان شوي دي او 128 نور ټپیان شوي دي. د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس ویلی هیڅ کله به د سپتمبر 11 بریدونه هیر نه کړي.
We will never
هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شي او هیڅ کله به یې یادونه باید د 11 سپتمبر له بریدونو مزدکړي وي او کثیرتیا او بیداری د خپل خلکو دفاع وکړو.
د 2023 کال د سپتمبر په 11 نږدې 3000 کسان د امریکا په دریو ښارونو کې د القاعده په بریدونو کې وژل شول. او د دغو بریدونو راورسته په افغانستان کې د امریکا جګړه پیل شو او تر دې دمه دوام کوي. افغان چارواکي یو د ولسی جرګې غړي اندېښنه لري چې د افغانستان وضعیت له همغې ورځې راهیسې ورځ تر بلې د خرابېدو په حال کې دی. نور مسایل هم لرو. بیا مهم سهار بخیر رازو. لومړی مطلب ته په ننګرهار کې د پرونی ځانوژن کې حملې د تلفاتو د شمیر د زیاتېدو په اړه جدي اندېښنې موجودې دي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ډاکټر ناصر کمال په دې برید کې د وژل شوی کسانو شمیر تر 500 زیات بللې. خو د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی ازادي رډیو ته ویلي د مومندري ولسوالۍ په ډکی سیمه کې د برید لږ تر لږه 2 کسان وژلي او ګڼ نورې ټپیان کړي. په دې اړه اجمل ان تفصیل راکوي.
ننګرهار پرون بیا د څو خونړیو بریدونو شاهد و چې لسګونه کورنۍ د ویر په ټغر کې نولي. په یوه ورځ څلور بریدونه وشول چې پکې څو خونځي او د مومندري په ولسوالۍ کې د ولسي خلکو یوه لویه اعتراضي غونډه په نښه شول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دفتر یا یوناما دا بریدونه په سختو ټکو غندلي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامې چې ماموت غوښتنه کړې چې پر ولسي خلکو د دا ډول حملو ترسره کوونکي دي عدالت ته راخکل شي. د یوناما په یوې اعلامیې کې همدارنګه ویل شوي د خونځیو د زده کوونکو په شمول د غیر نظامي خلکو وژل یو فجیع او کرکجن تروریستي اقدام او له نړیوالو قوانینو څخه شدید سرغړاوی دی. د یوناما په اعلامیه کې په ننګرهار کې په ځانګړې توګه پر ولسي خلکو او خونځیو د پرله پسې بریدونو په اړه اندېښنه ښودل شوې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د مومندري په ولسوالۍ کې پر ولسي خلکو دا برید غندلې. لارګ څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د پیښې له قربانیانو سره په مرسته ټینګار شوی، خو د دا ډول پرله پسې د بریدونو د مخنیوي لپاره د اقداماتو څه نه دي ویل شوي. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادري بیا رسنیو ته ویلي لږ تر لږه 500 مړي او 3000 ټپیان روغتونونو ته وړل شوي. خو د ننګرهار د والی ویاند عطا الله خوګیانی چې تیره شپه ازادي راډیو ته خبرې کولې د مرګ ژوبلې د شمیر پاړه ویل
د مومندري ولسوالۍ په ډکی سیمه کې لاریون کوونکو باندې د شوي ځانمرګې برید په ترڅ کې 2 کسان شهیدان شوي دي او 128 نور ټپیان شوي دي. 15 تنه ټپیان چې روغتیایي حالات یې نازک و د الوتکو په وسیله مرکز کابل ته ولېږدول شول. اوس هم هم په حوزوی او ځینو روغتونونو کې د یو شمېر ټپیانو حالات هم نازک دي، ښایي چې د شهیدانو په شمېر کې تر دې هم زیاتوالی راشي.
تر دې مخکې په جلال آباد ښار کې د نجونو یو ښوونځي ته نږدې دوه پرله پسې چاودنې وشوې چې یو تن یې وواژه او څلور تنه یې ټپیان کړل. د بیسودو ولسوالۍ کې هم د نجونو یو ښوونځی د چاودنې شاهد و چې چا ته پکې زیان نه دی رسېدلی. خو د مومندرې په ډکې سیمه کې چې خلک د سیمه ییزو پولیسو د یو ځایي قومندان پر ضد د اعتراض په توګه لارې ته راوتلي وه او د جلال آباد تورخم لویه لاره یې تړلې وه، ځان وژونکي برید درنه مرګ ژوبل اړولي. د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو سربیره د دې ولایت څو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالې ډلې د خراسان څانګه فعاله ده. د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي ناصر کمال ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د داعش او نورو وسلوالو ډلو د مرکزونو پر ضد پراخ عملیات ونه شي دا ډول بریدونه به دوام پیدا کړي.
ننګرهار ولایت په ډېری ولسوالیو کې د مخالفو وسلوالو هغه داعش دي که طالب دي ډېر پراخ نفوذ لري، هلته دوی ډېر قوي مراکز لري. تر څو پورې چې په ولسوالیو کې د دوی دا مراکز له منځه لاړ نه شي، د دوی بنیادي مرکزونه له منځه لاړ نه شي، همدارنګه د پولې نه هغه اړه د ډیورند د فرضي کرښې نه هغه اړه د دوی لوی لوی مرکزونه دي، د هغې ځنه جبهګیري کې دې خواته راځي. تر څو چې دغه مسایل جدي ډول باندې ونسل شي او دغه مراکز د دوی له منځه لاړ نه شي، په ننګرهار کې امنیت راوستل دی په ټول افغانستان کې دا ناشونې خبره ده.
که څه هم د ننګرهار د وروستیو بریدونو مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی، خو تر دې مخکې د دا ډول بریدونو پړه تر ډېره د داعش وسلوالې ډلې منلې. افغان او امریکایي چارواکو تل ټینګار کړی چې د داعش د وسلوالې ډلې پر ضد اقدامات کوي، خو داسې ښکاري چې تر اوسه پورې د دې وسلوالې ډلې پر ضد داسې کوم د پام وړ پرمختګ نه دی شوی چې د دې ډلې تروریستي فعالیتونه راکم کړي. یوازې په تیره اونۍ کې دې ډلې په افغانستان کې د څو خونړیو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان په لویدیځ کې د هغو کسانو شمیر چې د وچکالۍ له امله بې ځایه شوي له هغو نورو چې په دې سیمه کې د ناامنیو له امله بې ځایه شوي زیات شوی دی. دا لومړی ځل دی چې یوه سیمه کې د ناامنیو په نسبت وچکالۍ ډیر خلک له خپلو اصلي مینو کډه کېدو ته اړ باسي. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
ملګری ملتونه وایي د افغانستان له لویدیځ څخه د وچکالۍ له امله ټول ټال 215,000 کسان بې ځایه شوي چې دا په دې هیواد کې د روان کال له پیل راهیسې د ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو 250,000 زیات دي. په هغه راپور کې چې ملګرو ملتونو او مرستندویه ټولنې د سیشن بی پورس په جنیوا کې خپور کړی ویل شوي چې له 2 میلیونو زیات وګړي هم د اوبو د کمښت له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې ویل شوی چې په یو شمیر سیمو کې بزګر د حاصلاتو له ټولولو وروسته د نویو کښتونو لپاره تخم نه لري او مالونه هم د خوړو لپاره څه نه لري. د رویترز د راپور له مخې افغانستان چې نږدې 40 میلیونه نفوس یې په کرنه او مالدارۍ بوخت دی، د دې هیواد د کرنې د وزارت د چارواکو په وینا سږکال د وچکالۍ له امله د کرنې حاصلات په 40% کم شوي دي. ملګرو ملتونو د بشري مرستو دفتر ویلي چې 140,000 کسان د سپتمبر تر 9 پورې په یوه اونۍ کې د بادغیس ولایت مرکز قلعینه او تکړه شوي دي. د ملګرو ملتونو په یو بل راپور کې ویل شوي چې د ورته ستونزې له امله په اګست میاشت کې له 100,000 زیات کسان هرات ښار ته کډه شوي وو. په یو راپور کې دغه راز ویل شوي چې د اټکل له مخې 2,200,000 کسان به په روان کال کې په افغانستان کې وچکالۍ اغیزمن کړی وي. د ورلد ویژن انټرنیشنل مرستندویه ټولنې د ارزونې له مخې په بادغیس کې تقریبا ټول خلک وایي چې د مخکېني کال په نسبت د خوراکي موادو وضعیت خراب یا ډیر خراب شوی دی. د دغې ارزونې له مخې په دې ولایت کې اکثره بزګرو تیر فصل حاصلات نه دي ټول کړي او تقریبا ټول د نوي فصل د کرلو لپاره تخم نه لري. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په دې ولایت کې مالداري هم په 40% کمه شوې، ځکه د مالونو لپاره نه څړځایونه شته او نه هم خوراکي مواد. د فیوز نت په نوم یوې ټولنې چې په نړۍ کې د خوراکي مسؤلیت د څارنې خدمات سرته رسوي د اګست په 1 په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان د خوراکي موادو له بحران سره مخامخ دی. بحران د دې ټولنې دریمه درجه ده، څلورمه یې اضطراري حالت او پنځمه یې هم غمیزه ده.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی د جدي په کانفرنس کې چې اصلي موضوع یې په افغانستان کې د سولې ټینګښت او یو ځل بیا په افغانستان کې روانه جګړه وغندل شو او د هیواد د سولې روانې پروسې ملاتړ وکړ. د افغانستان په اړه د سعودي عربستان د جدي په ښار کې د سیشنبی پورس د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان ناسته جوړه شوې وه. د ولسي جرګې ځینې غړي دغه ناسته د افغانستان د سولې د پروسې لپاره مهمه ګڼي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان ناسته چې د سې شنبې په ورځ جوړه شوې وه، یو ځل بیا د افغانستان پر ضد جګړه غندلې او د افغانانو په مشرۍ د سولې د روانې پروسې ملاتړ کړی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان صبغت الله احمد په همدې ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان په دغه ناسته کې ټینګار شوی چې د نړۍ هیوادونه په ځانګړې توګه اسلامي هیوادونه د افغانستان د سولې له روانې پروسې ملاتړ کوي.
هغه هیوادونه چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي دي په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره او د افغانستان پر محور سره راغلل، له هغو ټولو بنسټونو ملاتړ وخود چې د سولې لپاره کار کوي او په دې برخه کې یو ځل بیا پر خپل ملاتړ ټینګار وکړ.
د بهرنیو چارو د وزارت ویان دا هم وویل چې د جدې په دغه غونډه کې په کابل کې د عالمانو له هغې غونډې هم ملاتړ وشو چې نږدې 3000 دینی عالمانو پکې ګډون کړی و او د افغانستان پر وړاندې د جګړې خلاف فتوا ورکړې وه. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان مشر د سعودي عربستان له پاچا مننه کړې چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره هڅې کوي. د یادونه ده چې له دې وړاندې د روان میلادي کال د جولای په میاشت کې د سعودي عربستان د مکې او جدې په ښارونو کې د اسلامي نړۍ د عالمانو غونډې جوړې شوې وې چې په اعلامیه کې په افغانستان کې د جګړې د ختمېدو غوښتنه شوې وه. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمي لازادي رادیو سره په خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او د سازمان ناسته مهمه وګڼله او زیاته کړه چې د افغانستان سوله د نړۍ د ډیرو هیوادونو په ګټه ده.
ولې چیزی که مورد بحث است همو اراده و تصمیم
څه چې د بحث وړ دی هغه د افغانستان په تړاو د نړیوالو دوستانو اراده او تصمیم ده. که دوی خپل منځي اختلاف ولري باید یوې خواته کړي. که په افغانستان کې سوله راشي تبیده چې ګټه د افغانستان په قضیه کې ښکېلو ټولو هیوادونو ته رسیږي.
د تیرو شاوخوا ولسو کلونو راهیسې د افغانستان د سولې په اړه په بیلابیلو هیوادونو کې مختلفې غونډې جوړې شوې خو تر اوسه یې کومه څرګنده نتیجه نه ده ورکړې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي ټینګار کوي چې افغان حکومت د سولې په اړه د داشان غونډو پریکړې جدي تعقیب کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپې فم 45 باندې خبرونه کوي. د کجکی په بند کې چې د اوبو اصلي ارتفاع او یو متر د اوس مهال 45 متر تر راکته شوی. د برېښنا د فابریکې مسولین وایي که اوبه 45 متر تر راکته شي برېښنا بندیږي او د لګولو لپاره هم اوبه نه پاتې کیږي. د کرنې په برخه کې هم ځینې اندېښنې موجودې دي. زموږ همکار الیاس دایی په هلمند کې د کجکی بند ته ورغلی او په اړه یې دغه رپورټ رالیږلی.
د کجکی د ډم په منځ کې د خوازی په نوم ټاور چې د کرهنې د پاره اوبه د هغه ځای کنټرولېږي پر ډاګ ولاړ دی او د لرې نه د 40 متر اوبو د کمښت تور داغ ښکاري. د بند په ځینو برخو کې وړې وړې غونډۍ او تپې چې کلونه نوې ښکاره سوي اوس د اوبو د کمښت له امله معلومیږي چې د ابیاری او برښنا د مسؤلینو جدي اندېښنې راپورته کړي دي. ویل کېږي د اوبو په نسبت چې د بند څخه وځي څو واره کمې اوبه ډم ته راځي، ځکه نو ورځ تر بلې د اوبو ذخیره خالي کېږي. موږ د کجکی د برښنا د فابریکې تر ټولو وروستي او لندني پورت راغلو. د ماشینونو د غږ له امله شی نه اورېدل کېږي. هر طرف سری اشاره لګیږي، ځینې د احتیاط خو ځینې بیا د برښنا او ماشینونو د کنټرول لپاره دي. په کچکی کې د برښنا د فابریکې مرستیال انجینر غلام رضا وایي دمګړې د اوبو د سطحې د کموالي په خاطر د دروی نه یو توربین درولی دی.
اوس فعلا د اوبو سطحه لکه څنګه تاسو معلومات لري 80 متره دی. په دغه د اوبو سطحه کې موږ ظرفیت اوس یو ماشین مهم درولی دی چې دغه دوه ماشینونه هغه تولید کولی سي تقریبا 20 مګاوټ تولید کولی سي. اوس لپاره
څو ورځې وړاندې د دریو توربینونو د برېښنا د تولید په خاطر په اوسط ډول هره ورځ په یوه ثانیه کې نږدې 80 متره مکعب اوبه وتلی چې د دغه کار له امله هره ورځ دم 1.5 سانتي متره خالي کېدی چې د مسؤلونو په خبره که یې داسې دوام کړی وای د روانې میلادي میاشتې تر پایه شاید د برېښنا او کرهنې دپاره اوبه په ټپه درېدلی وای. خو د کجکي د محلي مسؤلونو تر څنګ د برېښنا د فابریکې د مامورینو په ګډه مشوره د دوشنبې په ورځ یو توربین په دې خاطر وتړل سو چې په سرعت د اوبو د سطحې د راکمېدو مخه ونیول سي. چې کلونه آباد وي نو د کجکي د بند د اوبو اصلي ارتفاع د 80 تر 120 مترو وي، خو په دې ورځو کې 40 مترو ته راکښته شوې ده چې ورسره جوخت د برېښنا تولید هم د 150 میګاواټ څخه 120 میګاواټ ته راکښته شوې ده. خو ولې ویل کېده که چیرې درې کاله باران او واوره هم ونه سي د کجکي د بند اوبه کولی سي په مسلسل ډول هم برېښنا او هم کرهڼې ته اوبه ورکړي. د کجکي د ټولنیز شورا یو غړی سفر محمد وایي دا بیاری دپاره د منظمو او ډیر وتونکو اوبو تر څنګ د روزګان تر چورې او دهراود ولسوالۍ پورې د کجکي د بند د اوبو نه شاوخوا 3000 واټر پمپونه چې هر واټر پمپ په اوسط ډول د 4 نیولې تر 1.5 انچونو پورې اوبه باسي او خلک پرې په غیر قانوني ډول دښتې او تازه نیول سوي مځکې اوبه وي.
لس کاله مخکې زه تللی یم اخواته په زرهاو ماشینونه پراته وو، نو اوس خو خامخا دوه چندې اضافه شوي دي. که چیرې باران هم ونه سي له دغه ډم دوغونې امکانات لري چې هغه مثلا دوه کاله دغه برکم وچلوي او مثلا لاندې خوا ته اوبه هم ورکړي. اوس یې د حل لاره دغه ده چې دوه توربینه ودرېږي، دا یو توربین چلان وسي، هم به د اوبو مخنیوی وسي چې ډم به نه خالي کېږي، او هم به مو برق په سرعت کتې نه کته کېږي چې د یو اوبو د یو داسې ضرورت حل لپاره زموږ ستاسې برق وچلېږي ترې وخته پورې.
وکیل وایي که چیرې د دوو په ځای یو توربین وچلول سي د مخ په کښته کېدونکو اوبو د بوران مخه نیول کېدای سي. د کجکي په ډیم کې اوبه په داسې حال کې کمې سوي دي چې لا هم د ډم څخه په هره ثانیه کې 90 متره مکعب اوبه د برېښنا د تولید په خاطر وځي. د وچکالو له امله د هلمند په سیند کې د اوبو د کمښت په خاطر د دې ولایت په خانشین ولسوالۍ کې کرهڼه په ټپه درېدلې ده. که ګرمسیر د لشکرګانه لږ لرې حساب کړنو د مارجې، ناوې او نادالي په څیر مرکزي ولسوالۍ کې هم د ډیرو سیمو مځکې د اوبو د کمښت له امله شاړې پاتې شوي دي. محمد الیاس تایی د ازادي راډیو د کجکي ولسوالۍ تنګل.
ازادي راډیو ته غوږ است. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصره وایي.
یو ایس ټوډی ورځپاڼې د 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 نیټې پر پیښه لیکنه خپره کړې ده. دا ورځپاڼې لیکي څو میاشتې وروسته به د امریکا په متحده ایالاتونو کې په زرګونو کسان چې تر اوسه 12 کلن دي د پوز پلیکو کې د خدمت لپاره نمونه ثبت کړي. یوس ټوډی لیکي دا هغه کسان دي چې کله د افغانستان جګړه پیلېده نو دوی لا زیږېدلې نه وو. ورځپاڼه سرګندوي د افغانستان جګړه په 2000 لومړي کال کې د سپتمبر د 12 نیټې تر بریدونو یو میاشت وروسته پیل شوه چې په څو اونیو کې طالبان پکې بې واکه شول، خو دا جګړه لا هم روانه ده. په دې جګړه کې له پیله تر اوسه 2200 امریکایان قرباني شوي چې په دې شمېره کې هغه شپږ تنه هم شامل دي چې روان کال په افغانستان کې وژل شوي. یو ایس ټوډی لیکي له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو له مسلې رانیولې تر دې پورې بحثونه شوي دي چې د دې جګړې واک خصوصي امنیتي شرکتونو ته وسپارل شي، خو بالاخره نتیجه دا شوه چې تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان لپاره نوې ستراتیژي اعلان کړه او دا یې څرګنده کړه چې واشنګټن به پرې نشتي چې طالبان بیا واک ترلاسه کړي. بلې امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا لیکلي دي چې خصوصي امنیتي کمپنیو ته د افغانستان د جګړې د سپارلو بحثونه لا هم روان دي. خو ورځپاڼه لیکي په پوځي برخه کې د امریکا یو شمېر با تجربه کسان لکه ماک ماستر، جیمز ماتیس او جان کیلی چې په خپل پوځي تجربه لري تیر کال له دې پلان سره مخالفت کړی وو، او د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس په وروستیو کې هم په یوې خبري غونډه کې وویل چې دا ښه نظر نه دی. نیویارک ټایمز ورسپانې بیا په یو مطلب کې د طالبانو له لوري د لسکونو افغان پوځیانو او پولیسو د وژلو مسلې ته اشاره کړې ده او لیکي چې د امنیتي ځواکونه د دوشنبې په ورځ د افغانستان په شمال کې د څلورو حملو پر مهال وژل شوي دي. د ورسپانې په باور وروسته تر دې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل او امنیتي مسؤلیت یې په بشپړ ډول افغان ځواکونو ته وسپاره، د دغو ځواکونو د تلفاتو شمېره هم لوړه شوه.
ازادي راډیو پټول افغانستان کې باید ولس پګنې مندنې چپاوې فم 3.15 خبرونه کوي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي هیڅ وخت په خپل هیواد د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه نه هیروي. مایک پنس دا څرګندونې د دغه هیواد د 11 کلیزې په دغه هیواد کې د بریدونو د 11 کلیزې په مناسبت په پنټاګان کې یوې غونډې ته وکړې. ولس کاله مخکې د القاعده شبکې لخوا په یو لړ تنظیم شویو بریدونو کې چې په نیویورک، واشنگټن او پنسلوانیا کې د الوتکو په وسیله ترسره شول تقریبا 3000 کسان ووژل شول. په دې اړه اجمل اند رپورټ جوړ کړی.
دا هر کال په څیر د امریکا په بیلابیلو سیمو کې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو د قربانیانو د یاد مراسم جوړ شول، خو په نیویارک، واشنگټن ډی سی او پنسلوانیا کې بیا د قربانیانو د یاد مراسم تر نورو ستر وو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پنسلوانیا ته ولاړ او هلته یې د یونایټډ درې نوي الوتکې د قربانیانو د کورنیو غړو ته وینا وکړه. دا د الوتکې سپرلیو نوه پریخي چې الوتک تختونکي د الوتکه په امریکا کې له یوې بلې ودانۍ سره ټکر کړي او د الوتکې دننه د اخوډ په نتیجه کې په یو میدان کې د الوتکه نسکوره شوه. په پینټاګون کې چیرې چې دریم الوتکه ټکر شوې وه، د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وینا وکړه. هغه څه چې په هغه سهار دلته پیښ شوي وو هیڅ کله به یې له یاده ونه باسو. باید د 11 سپتمبر له بریدونو مزده کړي وي او په ځیرکتیا او بیدارۍ د خپلو خلکو دفاع وکړو. د 2001 کال د سپتمبر په 11 نیټه د القاعده شبکې 19 خلو د امریکا څلور ملکي الوتکې وتښتولې. ترهګرو دوه الوتکې په نیویارک ښار کې له دوو دنګ ودانیو سره ټکر کړي. په درېیم الوتکه یې پنټاګون یا د امریکا د دفاع وزارت په نښه کړه او څلورم الوتکه په پنسلوانیا کې ولویده. له دې بریدونو وروسته جارج دبلیو بوش چې هغه وخت امریکا ولسمشر و، طالبانو ته ضرب الاجل وټاکه چې د القاعده شبکې مشران دي واشنگټن ته وسپاري او په افغانستان کې دي د ترهګرو تروریستي کمپونه له منځه یوسي. کله چې طالبانو دا غوښتنه ونه منله نو د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 10 نیټه د امریکا او برتانیې لومړی بریدونه د طالبانو پر رژیم پایل شول. د طالبانو د رژیم له نړېدو وروسته د هماغه کال په ډسمبر میاشت کې د بن کانفرانس وشو او افغانستان کې موقت حکومت رامنځته شو. سره له دې چې د سپتمبر د 11 نیټې له بریدونو څخه ولس کاله وتلي، خو امریکا لا هم په افغانستان کې نظامي حضور لري. په افغانستان کې نه یوازې دا چې نامنی او ترهګریز بریدونه کم شوي نه دي، بلکې زیات شوي دي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې له دې چې ولسمشر شي، د افغانستان پوځي ماموریت یو فاجعه بللې وه، خو امریکایي نظامي قمندانان او لوړپوړي جنرالان استدلال کوي چې د خپل هیواد د ساتنې لپاره په افغانستان کې دېره دي او پرې به نږدي چې له دې هیواد څخه په داسې یو حالت کې ووځي چې نړیوال له تر هغه ډلې بیرته افغانستان ته راستنیدای شي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
azadiradio.com د ازادي راډیو ویب پاڼه د کولای شي دغه پروګرام هلته هم واوري.
ستاسو له پیغامونو
بلې د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته سلام علیکم. د سپتمبر نامه اصطلاح د شهید د اونۍ اوله ورځ ده. اول خو به ټولو شهدا او څه د دوی روحانو ته دعا وکړو. تعالی دې شهیدانو ته جنت الفردوس ورنصیب کړي او بازماندګانو ته صبر جمیل. زما په نظر د شهید په اونۍ کې یا د شهید د اونۍ په ورځ کې د ناکي پیرونه کول او ناکي ډز کول دا د شهید احساسات سره مغایر دي. شهید هم سړی غواړي چې د شهید روح خوشحاله کړي او د شهید قبر خوشحاله کړي او د شهید بازماندګان خوشحاله کړي. زما په نظر هغه ډز شکیل یا پیرونه کیږي یا خلک زخمیانیږي یا د شهید د اونۍ لمانځنه په غرور سره کیږي. یو خو د اسلام د دین چوکار سره مغایر ده او په خپلو شهیدانو کښې چېرې راژوندي هم چې ده دا نه غواړي. زما د ټولو هغه وړونو ده چې دوی پر شهیدان د شهیدانو پلویان بولي یا د احمدشاه مسعود پلویان بولي. احمدشاه مسعود ته موږ احترام لرو، واقعا مجاهد هم خپل په وخت کښې خپل په دوره کښې د اشغالګرو په مقابل کښې د یلغلګرو په مقابل کښې، اما دغه کارونه چې د ده پلویان یې کوي دا د ده روح نه غواړي، دا د ده بدن نه غواړي، دا د ده احساسات نه غواړي. ختمونه پسې وکړي، باید خیراتونه پسې وکړي او درودونه پسې ووایي. سلام ستاسو د عینام کار پاري ساتم ستونی.
سلام علیکم د فاریاب د ولایت شیلانی فکر په تګو سکېم دلتابه ټول سره سلام کوم ټولو عزیزانو مشرانو ته. ازادي مختلفه دغه د وارزو ده د دغه چې د اونۍ د لمانځونکو څخه چې دوی ورونو دی کار وکړي چې لالس او ښار ته داخل شو، د خلکو د آزاد سبب نه کېږي. دوه دوه رکعته نقل وکړي، هلته ځای مشخص خپل خواده سره ووایاست هغه د شهید د اونۍ لمانځنه دي. دا جشن شتۍ نه شي، دا د شهید په اونۍ باندې تشې ملنډې دي چې پوهوي خلک ازاروي، خلک وهوي، وپروي، خود کارونه کوي، د قانون ماتېده کوي. دا د شهید د اونۍ لمانځنه دا رقم نه دی، دا په سر کښې یو کس یو په نامه د شهید د اونۍ لمانځنه دي. دا باید پوهوي کار وکړي چې دوه دوه رکعته نقل وکړي، خپل زړه خواده سره ووایي، خپل تکلیف سره ووایي، خپل د ایاندې
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې دي. ورزو لنډو خبرونو ته. د اسلامي همکارۍ د سازمان رئیس د هغه څه ستاینه کړې چې نوموړی د سولې لپاره د افغان حکومت ابتکار بولي. یوسف بن احمد العثیمین پرون په جده کې د دې سازمان له غونډې وروسته په یو بیان کې وویل افغانستان سولې او ثبات ته باید ورسیږي او د دغه هیواد د ټولو لورو ترمنځ خبرې وشي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي سږکال محرم په داسې فضا کې لمانځل کېږي چې د افغانستان امنیتي وضعیت تغییر کړی. هغه دا خبره له تشیع عالمانو سره په لیدنه کې وکړه او هغوی ته یې ویلي چې د محرم د مراسم لپاره لومړی درجه امنیتي تدابیر نیول شوي. د افغانستان او هندوستان ترمنځ د تجارت او پانګونې دویم نندارتون نن د امریکایي استازو په ګډون د هندوستان په ممبئی ښار کې پیلیږي. د چین او روسیې ولسمشرانو شي جین پینګ او ولادیمیر پوتین موافقه کړې چې د نړیوالې سولې او ثبات د ډاډمنېدو لپاره خپلو کې دوه اړخیزې اړیکې پراخوي. د هند په جنوب کې د یو بس موټر د چپه کېدو په پیښه کې لږ تر لږه 55 کسان وژل شوي دي، لسګونه نور هم ټپیان دي. د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپا پارلمان تورن کړی چې هڅه کوي بوداپست تهدید کړي. خبرونه تفصیل ازادي راډیو په ویب پاڼې او فیسبوک باندې لوستلی شئ. د ویب پاڼې ادرس مو د ازادي راډیو .com او فیسبوک مو هم facebook.com/ازادي راډیو دی. د تروریزم په وړاندې له ولس کلنې نړیوالې مبارزې سره سره په افغانستان کې ناامني او د تروریستي ډلو شمیر زیات شوی. دا خبره د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمیر افغان کارپوهان کوي. دوی وایي امریکا او متحدین یې نه دي توانېدلي چې په افغانستان کې روانه جګړه کابو او تروریستي ډلې له منځه یوسي. د افغانستان حکومت هم مني چې په هیواد کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې حکومت له لوړو ژورو سره مخ و او لا هم د امنیت د ټینګښت په مسله کې دوی په وړاندې یوه جدي ننګونه پرته ده. په دې اړه نور حال واصل وصال په دغه تفصیلي راپور کې اوري او تر هغې وروسته هم د ازادي اوریدونکو اونیزه خپرونه درته وړاندې کوو.
د سپتمبر د 11مې له پیښې 11 کاله وروسته هم افغانان د تروریزم په اور سوځي او درنه بیه پرې کوي. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون او یو شمېر افغان کارپوهان وایي په افغانستان کې د پخوا په پرتله نه یوازې دا چې جګړه رامه شوې نه ده، بلکې نوره هم توده شوې. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون رئیس سمرک پتخوابي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په افغانستان کې د ناامنۍ ویره پر ځای پاتې ده او خلک خپل راتلونکي ته اندېښمن دي.
ورځ تر بلې بدتري راغلی، هېڅ سهولت نه دی راغلی، تروریستي ډلې لږ نه اضافه شوي دي. واقعا افغانان هره ورځ په جنجالو او په مصیبتونو کې ژوند کوي. تروریستان ورک شي په یوازې دې باندې چې مخالفین ورک شي د حکومت، ورځ تر بلې ډلې اضافه کېږي او مخالفین اضافه کېږي، نوې ډلې پیدا شوې دي.
د ښاغلي پتخوابي په خبره تر کومې چې امریکا او متحدین په افغانستان کې د جګړې د کابو کولو لپاره رښتینې هڅې ونه کړي، ښایي په افغانستان کې وضعیت تر دې هم خراب شي.
دا په داسې حال کې ده چې 19 کاله وړاندې په همدې ورځ د سپتمبر په 11مه نیټه د امریکا په زړه کې دوه تختول شوې الوتکه د سوداګرۍ له نړیوال مرکز او د امریکا د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګول شوې چې نږدې 3000 کسان پکې ووژل شول او زرګونه نور پکې ټپیان شول. له پیښې سملاسي وروسته د القاعده مشر اسامه بن لادن د برید پړه پر غاړه واخیسته، هغه موضوع چې پر افغانستان د امریکا حملې ته زمینه برابره کړه. پر افغانستان د امریکا د حملې هدف د اسامه بن لادن او القاعده شبکې لمنځه وړل او د ترهګرو ځپل وو، خو له جګړې لس کاله وروسته اسامه بن لادن په پاکستان کې پنخه شو او د طالبانو دوه پخواني مشران هم د ډیورن کرخې پورې غاړې ته لمنځه لاړل. د افغانستان جګړه د امریکا پخوانی ولسمشر جورج دبليو بوش پیل کړه چې وروسته د دې هیواد د دوو نورو ولسمشرانو له لوري پر مخ یوړل شو او لا هم دغه هیواد د تروریزم په وړاندې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. خو له دې ټولو سره سره د نړیوال اړیکو یو شمېر افغان کارپوهان به وایي چې د وسلوالو پر ضد د امریکا له پیل شوې جګړې وروسته نه یوازې دا چې ترهګر ونځپل شول، بلکې د داعش په څیر تازه جنګیالي را پیدا شول چې اوس د ټولې سیمې او حتی د نړۍ ثبات ګواښي. لړلې انتظار خادم پر ازادي رادیو ته دا سی ویل
تاسو د جنگ نتیجه ملته ګورئ، د انکشاف نتیجه ګورئ، ته دلته طالبان واځي د خپل کال کې دلته اوس شل مختلفې ډلې دي چې د امریکا په تور لیست کې دي. هغه اتمې ډلې چې امریکا بلک لیست کې تورې تور لیست کې تورې یو شل یو په افغانستان کې نو په چیرته د یو سو اووه څلوېښت میلیارد ډالرو ګورو. نو فکر کوم چې حالت په افغانستان کې سل چنده بدتر شوي دغې په نسبت باندې چې د بهبود طرف ته
د ښاغلي خادم په خبره هغه یو سل اووه ویشت میلیارد ډالر چې امریکا د افغانستان په بیارغونه او نورو برخو کې لګولي تر یو بریده نتیجه لیدل کېږي، خو هغه اووه سوه اووه څلوېښت میلیارد ډالر چې تر دې مهاله په جګړې لګېدلې کومه خاصه نتیجه یې نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د واټسن پونتون د وسیډن له مخې په افغانستان کې له 2001 کال څخه د 2018 کال تر نیمایي پورې یو سل یوولس زره کسان وژل شوي دي. په دغه څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د روانې جګړې په شپږ زره ورځو کې دوه څلوېښت زره وسلوال طالبان، یو دېرش زره ولسي وګړي، دېرش زره افغان سرتیري، شپږ زره امریکایي سرتیري او قراردادیان او یوولس زره د ناټو سرتیري وژل شوي دي. له دې وړاندې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په خپل یو راپور کې چې په تېر فبروري میاشت کې خپور شوی ویلي و چې په افغانستان کې له ولس کلنې جګړې وروسته څه باندې سل زره افغانان وژل شوي او اوس د طالبانو او داعش ډله سره سیالي کوي چې تاوتریخوالی پر ملکي خلکو تحمیل کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو سازمان په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې د ملي یووالي د حکومت په څلور کلنه دوره کې په ځانمرګو بریدونو، چاودنو او حملو کې څلوېښت زرو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. دغه څرګندونې په بشري چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارک لاوکک افغانستان ته د خپل دوه ورځني سفر پر مهال کړي دي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویان بلال صدیقي هم په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د زیاتېدو خبره کوي او د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي.
هر ورځ د خلکو بشري حقونه په افغانستان کې تر پښو لاندې کېږي او ورځ تر بلې نه ملکي تلفاتو کچه زیاتېږي او موږ اندېښمن یو چې که امنیت تامین نه شي، که د خلکو بشري حقونه خوندي نه شي، متاسفانه خلک هر ورځ قرباني کېږي او دوی خپل بشري حقونه له لاسه ورکوي.
ښاغلی صدیقي وایي کوم ارقام چې دوی له تېرو نهو کلونو راهیسې ثبت کړي ښایي چې تر دې مهاله په ځانمرګو بریدونو، چاودنو او نورو حملو کې څه باندې شپږ څلوېښت زره ملکیان قرباني شوي دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو شمېر چارواکي په دې باور دي چې امریکا او افغانستان ځینو ګډو اهدافو ته رسیدلي. د دغه وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز مشر فرامرز تمنا له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه ګډ اهداف له ترهګرۍ سره مبارزه، د افغانستان اقتصادي وده او د افغانستان نه منځوي کېدل دي. بلخوا د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان امید میسم ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغانستان په ګڼو نورو برخو کې د پام وړ پرمختګ کړی، خو د امنیت ټینګښت لا هم د حکومت په وړاندې یوه جدي ننګونه ده. دی وایي موږ په نورو برخو کې د پام وړ پرمختګونه کړي. تاسې پوهیږئ چې تر 2001 کاله پورې د نظام او حکومت په نوم کوم څه وجود نه درلود، خو دوامداره سوله او ثبات هم د حکومت او هم د خلکو ډېره جدي غوښتنه وه چې په دې برخه کې له بده مرغه موږ لوړې ژورې لرلې دي او لا هم امنیت د یوې جدي ننګونې په توګه مطرح دی.
مشکل امنیتی به عنوان یک چالش جدی در کشور ما مطرح است.
خغل میسم وای حکومت په دې هڅه کې ده چې د مذاکرات لپاره له وسلوالو مخالفینو سره سولې ته ورسیږي، خو که وسلوال مخالفین بیا هم جګړې ته دوام ورکړي نو حکومت به بیا له نظامی لارې وځپي. بلخوا وسلوالو طالبانو هم تل دا ویلي تر هغو به جګړې ته دوام ورکړي چې ټول بهرني عسکر له افغانستان څخه وتلي نه وي. خو اوس پوښتنه دا ده چې امریکا او متحدین یې ولې په تېرو 12 کلونو کې ونتوانېدل چې تروریستي ډلو ته په افغانستان کې ماتې ورکړي. ځواب یې د پوځي چارو کارپو باري آرز وایي.
زه فکر کوم چې د بن کانفرنس چې د افغانستان ته حکومت ټاکلی و اول په هغه کې ډېرې نیمګړتیاوې موجودې وې، او بیا وروسته تر هغه هم امریکایانو د افغانستان د نظام او ولس خلکو هغه جوړش ته توجه ونه کړله او د هغه په اصلاح کې هڅه ونه کړه. نو ځکه د هر څونه مبارزه چې د تروریزم سره کوي دغونه مشکلات او ستونزې دلته دننه په نظام کې هم رامنځته کیږي.
خغل عریض وایي تر کومې چې د سیمې او نړۍ هیوادونه له خپل منځي رقابتونو نه لاس وانخلي تر هغې شونې نه ده چې د تروریزم پدیده له نړۍ په ځانګړې توګه له افغانستانه ورکه شي. د نوموړي په خبره د تروریزم د لمنځوړلو لپاره یوې نړیواله اجماع او د نړۍ په کچه کلکې ارادې ته اړتیا ده، سو د ټولې نړۍ په ځانګړې توګه افغانان له دغه ناوړې پدیدې څخه خلاص شي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګی د شیخ مصر صنعتي پارک د غصب لور روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکو فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیلې ومني. غواړم دا اونۍ ستاسو د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ د معلولینو پر موضوع لښتم سو، او د افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر سره مو خبرې وربانې کړې دي. په ګډه به یې واورو. ډېر مو وخت نه نیسم، لومړی به د ځینو دوستانو پیغامونه واورو، بیا به مرکه او ستاسو نورې ستونزې هم په ګډه سره واورو.
السلام علیکم. د مایبن پیسې د هلمند په ولایت کې د رئیس د مایبن د مایبن پیسې نه ورکي. یو کال شپږ میاشتې کېږي چې دا مسؤلین والي صاحب دا د مایبن ژغ واوري، د قومندان امنیت سرنوال صاحب دا دی واوري، دا د مایبن پیسې مانا یو کال شپږ میاشتې دوی مانا ګرځولې دا پیسې نه ورکي. السلام علیکم.
ہلو، السلام علیکم. زخوص الیات نہ سلیم کروان د سپری نگتے تھا زحمت در کوم د زبیر ڈو پر کون کو تدا پیغام پریز دم چی موجا یخوص پر خدی نگتے ولسنو کے دی مویدین و شہیدان و ورسین تخفل حقوق د در کالا کی جنات رسید دی او نو ور تر غلی دی موجا ساسی نہ ہلا کو جگ پڑو مربتا چارواکو تھا دا پیغام درنوی او خلق دیر تکلیف و تشویش کی دیو. سلام علیکم.
سلام علیکم. ماجی ازادی رادیو کارکون کو اوریدن کو سلام رکھیجی. احمد اللہ رحمت تتوال نکتماس سوائیم سبانی تا دا پیغام پیدن چی باید چی دا دی مایدین و توتیر سروسی دا مایدین بری رکم اکتلو رکم مایدین دی مایدین یو رقمی چې ټول پلځې خالي غړی سر ژوندی، او یو رقمی په ملا کې ملای ماته پښې مړي، یو رقمی بیا ورور جانه پښه یې ماج ماته یې نور جوړې بله پښه یې کار ماسې ټولو دا یو ماس پنځه سره شپېته زره کوي باید چې دا ډېر چې مایې پیغه ته باید لږ ډېرې ورکړي، او مایدین او ماس باید چې زیات چې مایدین ډېر غریب طبقه ده، عسکر هم زیات چې عسکر وطن ساتي، او کورونا ورکی خپل زکی ورکی شای ورکی یو څه خو دی و چې ماګر او ته دیم ورکی دا دور ار پیرا چې دا کومه لار باندې سلام
والا زکرن جان سرخدی خصولات نو زحمت در قوم از دای رادیو لوری او پیغام پر اکدم دلتا دی شهیدان و مویدینو او تنخه ماشون از دو کالا کیگی جنا دی جمع طول خالق ضرورت لری غریب خالق دی پا تنخه جمع کیگی نا شهیدان و مویدینو ورساو تا نمون داخل کو دی تاس دی ردیه دی طریقه دی اشرف غنی او دی مربوطه ارگانون نا چی دی خوص او بلکه دی طول افغانستان ولی اتو شهیدان و مویدینو او رساو تا معاشات زر جمع شی دا رجه تا خلق سرگی رجه دا غد راغلا نشو جمع تر ور پینزش پگ میاشتی و دی چد با کالا پاتی چد ری کالا پاتی دی تاس مربوطا اور گم تم زدہ رادیو دی طریقہ دا پیغام پریک دو اور اعلان کو دا تک دی خدای پو خاطر سیدان و مویبینو دی ورساو دی کونڈ روند دی اتیمانو دی خاطر تاس مرشون و زر جمع کئے و زر نقل کئے زر ہم ورساد پو مرشون و برخمان شی پو درنوی السلام علیکم
علیکم سلام ګرانه دوست تاسو پیغام ته دی واردې اوس په افغانستان د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر اسد الله کموي څرګندونه وورو چې د معلولینو د ستونزو د کموالي لپاره څه اقدامات کړي دي او دوی څه غوښتنې لري تر ویل لاندې وقفه وروسته به وورو
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
کموي صاحب موږ ته داسې شکایتونه را رسیدلي دي چې معلولینو ته نه یوازې په کابل بلکې د افغانستان په ډیرو نورو سیمو ښارونو کې ماشونه یې پر وخت نه رسیږي یا کم دي ډېرې زیاتې ستونزې په دې برخه کې شته دوی د خپلو حقوقو د نه رسېدو څخه شکایت لري تاسو د معلولینو د ټولنیزې شورا د مشر په توګه او د یوه مدني فعال په توګه څه کولای سي وکړي په دې برخه کې د معلولینو لپاره
تاسو پناه د افغانستان د معلولینو د شهیدانو د ورثو غږ چې وخت په وخت د افغانستان مطبوعات نه نشر کړي وړي متاسفانه دولتي مقامات دې درته ته ډېر زیات توجه نه کوي همدې علت د دې باندې چې شهیدانو او معلولینو په برخه کې بس څوک رانه وي چې هغه د شهیدانو د ورثو او د معلولینو د دردونو اواز جي کې او محافظه کاری ونه کې او دولتي پروسیجر خصوصا هغه فاینانشل پروسس چې د خپل وخت باندې اجرا کیږي د شهیدانو د ورثو د معلولینو د رقم د معاشاتو پروسیجر چې د خپل وخت وزارت مالی سره نه همغږي کیږي همدا علت دی چې معلولینو او د شهیدانو ورثه ډېر زیات شکایتونه کوي له بلې خوا غواړم چې دا هم اضافه کړم چې په ځینو ولایتونو کې متاسفانه کلنۍ حقوق او امتیاز چې 80,000 افغانۍ دا معلولینو او د شهیدانو ورثو ته 13,000 افغانۍ ورکړي نورې پیسې مامورین او رئیسان اخلي په خپلو جوبونو کې اچوي او دا حلقات پر وزارت را رسیږي دا پیسې هم وزارت ته راځي او د وزارت مسؤلین یې هم ورسره اخلي شورای معلولین جوان افغانستان تر بشکل متواتر ما صدای خود بلند کړم هم از معلولین هم از ورثه شورای افغانستان حتی به رئیس اجرایه به رئیس جمهور و دیگر مسؤلین وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین هم وقت به وقت ما مدردا شریک کړم چې سفیر وزیر وکیل سناتور والی ما شخص به معلول نیست یا به ورثه شهید نیست اینا قربانی های جنگ است و به اینا باید به وقت خود امو امتیازاتش داده شوه ولی متاسفانه همی که انیگه بس شنوا گوش نداره عمدترین مشکل اینجا است که در بخش شهدا و معلولین در لیدرشیپ شکستش نامد که به درد اینا برنجا سر بیوکراسی است در وزارت مالیه مشکلات مالی به خود حل نمیشه امی بیوکراسی به این سازی شده که مشکلات نمیان بیا
بله نو ستاسو په نظر څه باید وسی ځکه د رسنیو له لارې خو دا ستونزه نه هواریږي لا باید نور اقدامات په پام کې ونیول سي نو ستاسو په نظر د دې ستونزې د هواري لپاره څه کول پکار دي
زما په باور او زما په یقین باندې تر څو چې د معلولینو سیاسي مشارکت هم په خپل اداره او عام په نور نظام کې د څه په مبرر شکل دوی لپاره سیاسي حقوق ورنکړ شي او د سیاسي انجمنه د سیاسي چوکاټ په داخله شي د معلولینو او د شهیدانو د ورثو مشکلات هم د سیدانه پیدا کیږي
کومه وی سب ډیر وخت د بحثونه سوي دي چې په ترانسپورټي سیستم او ترافیک کې مخصن باید د معلولین لپاره سنتیاوي برابر سوي وای او دغه راز په پانتونونو کې هم د دوی د سنتیاو لپاره بحثونه سوي دي. په دې اړه څه پرمختګ سوي دی که څنګه؟
څنګه راغته معنی د ترانسپورټ وزارت هیڅ نو توجه دې برخه ته نه کړی. همدارنګه نور وزارتخانې چې هم سترګې پټې د لوړ درجو وزارت کې موږ ته هم لرو چې اوس سره د شهیدانو ورسره اوس سره د معلولینو فیس سکالرشپ یې ټول خصوصي پونټونه په دې مکلف شوي دي. نو لسمه ماده ده د افغانستان د معلولینو او د شهیدانو ورسره لسمه ماده ولې متاسفانه مو ډېر زیات اډوکیشن یو کې اوسو معلولینو مارکې د پونټونونو ده وزیران هم دلچسپي او انټرست نه لري د قانون په تطبیق کې او د بلې خوا زمونږ په ټولنه کې چې سرمایه گذاري کړې ده هغوی هم چس نه لري. اینجا د معلولینو ورسې شوه افغانستان سوسایټیا د روسي ور سوسایټیا ولې متاسفانه پر ګوین اینجا وزارت کار مور اجتماعي یک ابتکاری منفي و غلط کړه چې معلولین اجر روان گرفتار یک کدا معلولین عمر نه نه معنا چې ما یک سپریشن جوړ کړم ما به وزیر سے دادیا ڈاکٹر سے بنورم مجلس ته استم وبرزګم چې ما باید یک سپریشن اپ پرسنل ډیسیبلیټیز جوړ کړم ته اذرا یو فیډریشن ما شرحای مدنی وارد کنه ما معلولین خود قدرهای خود معرفی کنه به حکومت و علاوه از او شبایش تا جهانیان برسانیم ولی متاسفانه ما معلولین ما تو تک و تو پرچه پرچه کرده وزارت یکی داد مغرزین مردم است که هم در وجود داره و هم در وزارت کار موش می شهدا و معلولین اینا جناب نظر سر همیشه کوشش میکنه که اتحاد و اتفاق معلولین زمین ندهد به همین خاطر خود غرضانه کار میکنه خود مرزانه پیش میره با همین خاطر تابعه ما نه تاشل کیکسپریشن جو کنیم اگر هم دای دوستای خارجی او داخلی ما ششته بودیم یک کتیه تراز نه کرا و اونا گفت این خیلی خود کار هست کی ما بجین شما کول کی یک نتورک شو و یک انسجام مدنی شما داشته باشید اینا بچه کلا زشکان نه میخواد کی مالین و رسی شده افغانستان منسجم شو نه می فهمم کی چی هراس داره اینا نو با همین خاطر ما صوت سایه تلاش خودم میکنیم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو اوس به ستاسو نور پیغامونه هم راوخلم چې پر بیلا بیل ستونزو مو ازادي راډیو ته راستولې دي له تبصرې پرته یې خپروم.
السلام علیکم زابل څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. د معرفت وزارت څخه دا غوښتنه ده چې موږ د زابل په ولایت کې په پوهنتون کې د شریعتو څانګه موجوده کې د شریعتو څانګه راوړي ځکه چې موږ ډېر ضرورت د شریعتو څانګې ته لرو او محصلین هم ډېر زیات دي. موږ نشو کولای چې په نورو ولایتو کې خپلې زده کړې پای ته ورسوو. د کلات بابا د علي دارالعلوم څخه چې کوم شاګردان فارغ دي دغه ټوله په نیمه زده کړو باندې د لږ ګزاره کوي نشو کولای چې لوړې زده کړې وکړي. د کم اقتصاد د عمل نو ستاسو څخه مو غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې په پوهنتون کې د شریعتو څانګه موجوده کې. وسلام
بیا السلام علیکم. یار محمد کوچیم د غزنی ولایت د خوجمری ولسوالۍ سره تاسو په تماس یم. ورور جان موږ د غزنی زده مو کوچیان ول غزنی څخه حرکت وکړ تر کندهار پورې اره پوسټه د کابل کډا تر لوی لار باندې اره پوسټه موږ څخه زر پاکستانی کلداري 500 پاکستانی کلداري غواړي. نو د حکومت څخه هیله کوم چې د پولیس له دندې څخه لري چې لا یې جدي څارنه وکړي. ورور جان موږ غریبان خلک یو چالي د پولیس باید چې ازادي راځي خیله کوم چې د یا بل او د غزنی د ولپور چرواکو تر غزونو پور دا پیغام ورورسته دا غلی په لار کې ولاج زموږ څخه 500 تر 0 پاکستانی کلدار پورې پیسې اخلي. وسلام به احترام
بلې سلامونه او نیکی لمو من عبد الزاکی هلمند والیم د کندهار ولایت میوان ولسوالۍ څخه. موږ دلته داسې ستونزه لرو د طالبانو او د حکومت تر مابین چې کومه جګړه دلته رواني اکثره وخت د شپې مهال ومشلې نو زیات زیات تلفات او ملکي کسانو ته رسېږي. موږ دغه هیله لرو په دوو خلکو باندې هیڅوک هم سر نه ګرځوي. خدای دې وي د چا په کور کې یو بم هوان مشلي دوه هوانونه مشلي د دې طرفو د ا طرف څخه ملکي خلک ډېر زپکېږي. نو موږ دا هیله ورزو لرو چې په دغه پوړي چارواکي خبر شي دا زما پیغام نشر ته. وسلام
السلام علیکم. زه غلام احمد د هلمند ولایت نادری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. انتظار کمال دي بمباري شروع دي تاسو شروع دي خو بنانا شاکی ظلم کوي خلک د کورو را باسي څوک نه پرېږدي. دا وی دا رقم الله سیرو دي اشرف غنی کوم دا هیله ده چې د هلمند په پلان و کې پر هلمند ډېر سخت حالات شروع دي. ډېر جنگونه شروع دي. افکار دي طالبانو سره دري دي
سپیشلی پر کورو باندې غنی زما پیغام دا دی چې هلمند ته اشرف غنی توجه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. تازری در دو کار کوونکو د سلامونه نیکې هلی احترامات وړاندې کوم د غورماشي نظام غولې دی موږ د مرکزی حکومت دا غوښتنه ده چې دغه د یارات سړکو د غورماش سړک د سره واسر کې ځکه چې په ژمي ګلي په دوبي ماشنې مټران نسي ورباندې تلی او د مرکزی حکومت مو دا غوښتنه ودغه سړک ته صحیح توجه وکړي. د یارات مټر په منګان کې باندې صاحب د مزایر په غورماش کې ولاړ عبارت دغه مبۍ باندې مټر نسي تلی نو موږ د مرکزی حکومت دا غوښتنه ودغه سړک ته صحیح توجه وکړي او دغه سړک اسیا بار په تعویل نیولی دی نو باید سترګې ورباندې پټې نه کړي او خپل غوږ دې وګړي ژر ته ژر کار باندې پیل کړي پر دغه پروژې باندې پنځه پروژې صاحب په شیر کې پاره کړي پنځه په مزار کې پاره کړي صاحب پنځه په زابلو غزني کې پاره کړي دي یس توجه موږ ورسره سره رسېږو او دا ځای دې رسنۍ مې ونه غوښته نه غزما پیغام غوړ ور نه شر کې او چې نور افغانان خپل راغو چې صاحب مننه ازادي راځو.
سلامونه اونې کې دې قاری محمد رسول يم د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د برکات کور سربند کړی ته ازادي راډیو ته د ازادي راډیو د لای نه ټول وادوالو ته سلام کې دې باندې ته پاس سلام د ننګرهار محترم والي صاحب ته د یو درخواست وړاندې کوم چې محترم استاد ټول خدمتونو تاسو د ټول کارونو ستاینه کوم نو باندې د وخت زمنګ اندازه سره چې د کچړې څخه نیولې تر کاسکوټه پورې په بد وضعیت کې پروت دی. سوارې سروې او ډیزاین شوی دی او چا وړه کپټه د نن راغلي دا هم راته په اساسي او بنیادي ډول باندې زر تر زر جوړ کا او ورپسې یو پل ویجاړ شوی پروت دی او ولسونه د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګرېوان دي نو د مهربانۍ او د خلوص له مخې دغه پل راته په اساسي او بنیادي ډول باندې ورغوه. دا به ستا ډېره زیاته مننه او مهرباني نو لاس په کار شه. وسلام احترام.
السلام علیکم. زه د زابل ولایت شاجی ولسوالۍ سیدا خبر کوم. په شاجی کې باید نور څه کنه خلاص دي د پنځه شپږ کاله کېږي او په بل ځای کې باندې هغه خلا سید وځ خالص په شاجی کې مې څه کنه باندې.
زه د هلمند ولایت کجکی د ولسوالۍ عبدالخالق استاد سره په تماس یم. دا زموږ کجکی اولیا چې د 2000 کور دی تقریبا لا ډیر دی لږ نه دی. دغه طالبانو او حکومت په دواړو د زموږ وطن راوچ کې خپل اجازه ورکړه خلکو کښتنه وکړه اوس یې هغه وروچ کړي. دا 2000 کور دی چارګان نن سر په نازای لري سرایونه ټوله په ګمانو په مرمیو او سیلابو ویوړل ونړېدل یا په مینو کې ګرد تیرار دي خورانو ځکه دي ټوله تش تورې پاتې شولې کښتنه وروچ کړي. نو د دې سخت بحران سره مخامخ دي په افغانستان کې دا دوه ډلې دي یو حکومت او یو د طالبان دغه دوه جنگي ډلې دي. دا موږ دواړو ته ورغلي هیڅ موږ ناره نه دار ودلې. موږ د مرګرو ملتو ته دا خواهش کوو چې دا موږ ته یو سرپناه ځای را پیدا کړي. موږ داس پښته واړو رسم په خدای تعالی دی. نو دا کم پیغام چې موږ مرګرو ملتو ته ورکړو دا د دوه ډلو څخه موږ ورغلي دي هیڅ کوم ناره په دواړو د موږ وطن راوچ کړي مصرایونه را ونړول. موږ دغه دواړو ډلو ته ورغلي هیڅ کله موږ ناره نه دار ودلې نه اوري. نو موږ مرګر ملته ته دا خواهش کوو چې دا موږ ناره واوري او موږ ته یو کمپ پورا جوړ کړي. موږ راسو موږ اعلان وکړو چې موږ راسو چې ځای پر ځای سو خپل یو بچان مو سرپناه پیدا کړي. نو سجه د توجه ته ډیره مننه. سلام علیکم. د خدای په امان.
السلام علیکم. زه د رجو ټول کارکون ته اردن ته سلامونه وړاندې کوم. زه نه یم چې زه ډیر خوشاله یم چې موږ افغانان د کندهار ولایت خبره کوم. ګران ورن السلام علیکم. زه د افغانستان د چینو په کلی کې د وېچ په اړه نو دا غږ ورنه دی باندې په مسمار ورته مو یو په باندې په واسه مې د دې باندې په کوڅه کې دا د کورو باندې لري. السلام علیکم.
السلام علیکم. د خوست ولایت نه طارق منګال خبرې کوم. روزانه موږ د خوست ولایت کې په خاص ډول په مرکز کې موږ پروت یو. موږ کاران له څلور سره راځنه لري. موږ په ورځنۍ ژوند کې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخامخ یو. په دې ولسوالۍ کې کوم خلک چې پراته دي ورځنۍ ژوند یې ډېر تریخ دا دی. ترنګلی دا ځکه چې یو خو د ولسوالۍ سړکونه لري مکتبونه نشته نو دوی په وسنو ته کومه خاصه توجه نه ده کړې. او په څنګ کې د خلک کوم چې ځنګلونه او شنه ځنګلونه له منځه یوړل هغه ونې له منځه یوړي نن دي تر دې چې د نور نرګلکې پکې نه وي او په هوا نشته. بله خبره ده چې دا خلک مجبور دي چې د هم مخه مخه کړي. زموږ د جناب رئیس
محمد اشرف غنی او داسن د خوت ولی خوب خان خلدی څخه په ډیر احترامه ډول غوښتنه کوم چې د ولسوالۍ ته اسلام له تورې ته سړک جوړ کړي، په هر طریقې به د ولسوالۍ سړک جوړ کړي. په مخه مخه
دوستان استاسو پیغامونه مو د دې خبره کړل، په دې هیله چې چارواکي هم توجه ورته وکړي او د خلکو ستونزې هواري کړي. له خپل همکار تای روشن څخه مننه کوم چې د دې پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. استاسو د نور پیغامونو په تم اهم يم. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو مرسته.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
Azadi Radio tasviri khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.